السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلاست. په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړ چې ایران سره د تګ راتګ لار تر پرون شنبه تړلې وه. د تېره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دا لاره چې له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه لا هم بنده ده. د طالبانو ځینې چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکی هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولی او فرسمان په دې باب ایران څه نه دي ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي ویان رحیم الله ساجد پرون ځینې رسنیو ته ویلي چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. وړاندې نوموړي د دې لارې بندېدل رد کړي وو. د ایران او طالبانو د پوله ساتو ترمنځ په تېرو څو باندې دوو کلونو کې په زلونو پر پوله شخړې شوې او له امله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. بلخوا د ایران د ګمرکونو یو چارواکی وایي تېر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول توکو د ترانزیت اندازه درې برابره زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګر پرون شنبه ویلي چې تېر کال افغانستان ته د 1,125,000,000 په ارزښت توکي ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابره زیاتوالی ښیي. هغه ویلي چې دې توکو کې خوراکي مواد او نور لوازم شامل دي چې د ترکیې، متحده عرب اماراتو، روسیې، اندونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهرو د ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې لږ څه باندې 2,800 کورنیو سره مالی مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبه په خپله ایک شبکه لیکلي نقدو پیسو کومک له کورنیو سره دا مرسته کوي چې دوی د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې له قوله د سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. په افغانستان کې ګڼې بېوزله کورنۍ شکایت کوي چې بشري او مالی مرستې پر ټولو په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي 43 کسان له داعش سره د ارتباط او د استانبول پر یوې کلیسا د جنوري میاشتې د حملې په تړاو نیول شوي دي. علي یورلیکا پرون شنبه په خپل ایک شبکه لیکلي دغه مشکوک کسان د امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال نیول شوي دي. د تېرې جنوري میاشتې پر 28مه د استانبول پر سانتا ماریکا کاتولیک کلیسا په حمله کې د داعش ډلې د دوو وسلوالو په ډزو یو ترک وګړی وژل شوی و. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه کړې چې د ایران د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبري وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جانت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویم ورځ خبره وکړه. امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس لمرسیال هی لافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته امریکا حکومت په اعلامیه کې وویل دواړو لوریو پر متوازنې اقتصادي ودې سختې خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر چین ته د خپل 15 ورځني سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او وارد د مرکزونو ته هم سر ورخاره کړ او بیا ورسره د چین پلازمینې پیکینګ ته ولاړه. واشنگتن او پیکینګ له کلونو راهیسې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلافات لري. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي راډیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. خو له هغه وړاندې څو راپورونه را سره واوري. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو او کارکوونکو د طالبانو زیاتېدونکي فشارونه د اندېښنې وړ دي. پرون هم په دایکندي کې د یو محلي راډیو پخوانی مسول تر څه باندې 130 ورځو بند تېرول وروسته خوشي شو او یو بل خبریال هم د څو ساعتونو لپاره زندان ته اچول شوی و. که د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرسیال تېره سي شنوي ویلي په افغانستان کې د بیان ازادي شته خو د رسنیو د ملاتړ ادارو لخوا دا ادعا رد کیږي. دا بنسټونه په دې باور دي چې نوې لمریز کال به چې نن یې 19 ورځې کېږي پر رسنیو نور محدودیت
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان د ازادي برخلیک نور هم د خرابې خوا ته روان دی. د دغو بنسټونو په وینا که څه هم د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان د ازادي د تضمین خبره کوي خو په روان لمریز کال کې بچي لا یې درې اونۍ پوره سوي نه دي، ممکن پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو نور محدودیتونه هم ولګول سي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تصل وایي د طالبانو دا محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره له بده مرغه روښانه آینده نه لیدل کیږي. نږدې درې کلونه چې څومره موږ وڅارل او څومره د رسنیو پر وړاندې فشارونه زیات موجود وو، ورځ تر بلې د خبریالانو کار تر سوار لاندې نیول کېدی، نو دا معنی لري چې د اوسنی حکومت په ایدیالوژي کې د رسنیو لپاره ښه ځای وجود نه لري. او بل خطرناک خبره دا ده چې د اوسنی حکومت پر وړاندې چیلنجونه زیات شوی دي او امنیتی پیښې تاسو ګورئ چې یو ډول په حرکت کې راغلی دي. نو له دې سره معلومدار خبره ده چې حکومت به هم لاس په کار کیږي او د طالبانو اداره به کوشش کوي چې د امنیتی پیښو د سانسور په خاطر باندې
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیره مرغوم یا جدي میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلي بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل سوی خو تر اوسه د دغه قانون برخلیک معلوم نه دی. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي د دوی راپورونه ښیي چې تیر لمریز کال په افغانستان کې ځینې رسنۍ د لنډ وخت لپاره تړل سوي او د خبریالانو د ځورونې نیولو او ګواښلو پیښې موجودې وې. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په روان لمریز کال کې هم د طالبانو طرز العملونه د ډیرو سرغړونو اصلي موارد وبلل.
زمونږ راپورونه ښیي چې تر اوسه هم څلور خبریالان د طالبانو لخوا په زندان کې ده. د رسنیو په وړاندې د طالبانو هیڅ چلند تمون کوم تغییرات پکې نه وینو. د دوی کوم طرز العملونه چې طالبانو لخوا چې اجرایي بڼه لري رسنیو باندې دا زمینه برابر کړې ده چې په مختلف موردو کې رسنیو باندې د دوی لخوا بندیزونه زیات سي او خبریان مختلف ګواښونو سره مخامخ سي.
په دایکنډي ولایت کې د نسیم راډیو پخوانی مسؤول مدیر سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې یو سلو څلور دیر شورزو تیرولو وروسته پرون خوشی سو، خو دا معلومه نه ده چې دا مهال د رسنیو څو کارکوونکي له طالبانو سره بندیان دي. پرون ځینو نورو رسنیو د طالبانو د استخباراتو لخوا د بل خبریال بشیر هاتف د نیولو خبر هم ورکړی و چې ویل کېږي تر شپږو ساعتونو وروسته خوشی سو. ویل سوي چې له هغه سره بد چلند هم سوی دی. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده، خو دا چې دوی له دغو ارزښتونو څه تعریف لري دوی وضاحت نه دی ورکړی. د همدغو ادعاو په لړ کې تیره سهشنبه د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په کابل کې د ځینو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي سته. په تیره جمهوري نظام کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه د رسنیو ازادي ګڼل کېدله چې په دغه هیواد کې په بېساري ډول آزاد رسنیو فعالیت کاوه. د بی پولي خبرلانو ټولنې آر اس اف په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبرلان په خپل سري ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي. د خبریالانو مرکز د 1402 مریض کال پر راپور کې ویلي د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښلو، د غرض 95 نورې د خبریالانو د نیولو قضیې دي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په سلګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
او نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلارې ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا په روانه 21مه پیړۍ کې یو تر ټولو ویجاړونکي وژونکي او نه حلیدونکي شخړه ګڼل شوې. په داسې حال کې چې د دې جګړې د حل کوم څرک نه لګیږي، بیا هم د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي.
په غزې تړنګ کې خواړه لږ پیدا کیږي او ملګرو ملتونو د سخت قحطۍ په باب خبرداری ورکړی. ویلې دي چې په دې کلابند سوي قلمرو کې لږ فلسطینیان نورو ځایونو ته د کډې کولو وس لري. نن یکشنبه د اپریل 1 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي روانه جګړه شپږ میاشتنۍ سوه. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د روانې جګړې له کبله د غزې تړانګې اکثریت اوسیدونکي بې ځایه سوي او زیاتو هغو جنوبي ښار رفح ته پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په همدې حال کې حماس ډلې له غزې، حزب الله او نور افراطی ډلو د لبنان له جنوب د اسرائیل پر لوري د توغندیو وشتلو ته دوام ورکړی دی. دا اقدام د هغې متقابلې شخړې سبب سوی چې د اسرائیل د سرحد په دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوی ده. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرائیل ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. حماس ډلې لا هم دغه یرغمل سوي کسان او د ځینو وژل سویو یرغمل کسانو مړي له ځان سره ساتلي دي. د اسرائیل پوځ پرون هم اعلان وکړ چې د یوه یرغمل سوي کس مړی یې ترلاسه کړی دی. حماس ډلې پرون شنبه لا هم پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړ او هغه په غزه کې د اوربند ټینګښت دی. دغه ډلې ویلي موافقه یې کړې چې د خبرو نوي پړاو لپاره خپل یو هیات د مصر پلازمینې قاهرې ته ولیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او حماس مرکچیان نن یکشنبه په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د بندیانو پر تبادله په قاهره کې خبرې وکړي. حماس ډلې له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، خپلو سیمو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو، د خلکو د آزادانه تګ راتګ، خلکو ته د بشري مرستو او پناه ځایونو برابرولو او د بندیانو د تبادلې غوښتنې هم کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 3,112 او د ټپیانو 15,815 ته رسېدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړی نه دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
کور موباد چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه له ځان سره تعقیبوي. ازادي راډیو سلیر وی سات زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ درس دی. مننه اوریدونکو، وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د دې خبرونه لویه برخه د ازادي راډیو دوه 19 پروګرامونو البته تاندې څنګه او درسي ساعت ته جلا شوي. دا پروګرامونه تاسو واورئ چې یو بل پس خبريږي. زه تاسو ته خبر وسوړم.
د ځوانانو خبرونه،
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې پاکستان ته کډوال شوی دي په څه ډول حالات کې ژوند تیروي؟
ځوانانو سره تل تب تماس کیم چې کوي د لسانس څخه فارغ دي ان تر ماسټري پورې دز دکټر لري، خو دلته په ډیر عادي کارونو کې مثلا یا بولانی پخوي یا چپس پخوي، هغه په ډیر سوزمن حالت کې ورته اجازه نه ورکي. بیا ونو په بل نومې زوري زما لپاره دا ډیر دردونکی ده.
پاکستان کې د کډوال شوی ځوانانو په خبره په یاد هیواد کې سره لدې چې اقتصادي ستونزې دوی زوروي، امنیت هم خوندي نه دی.
په همدې اخر ورځو کې کوم تشنجات چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې راغلي دي، متاسفانه چې نور هم دغه مشکلات زیات شوي دي.
نن امدا موضوع چیړو ملتیا موکړی. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان پر افغانستان د دوم ځل لپاره بیا حاکم شول، یو شمېر افغانان چې ځوانان هم پکې شامل دي کډوالۍ ته اړ شول. د دوی په ډله کې ځینې چې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي له بد اقتصادي حالت او په میشت هیواد کې د امنیتي کسانو لخوا له ځورونې څخه شکایت کوي. دربشت کلان زاهد چې په پاکستان کې کډوال دی لخبل وزګاری او دا چې لزدا کړو څخه لري پاتې دی وای
درس کو خو خو چې کلنی راغلی ولو مکه مشکل جڑی گی نور سمر چ وقت تیری مشکلات ڈیری گی تاسو خپل خبر اسی کنه نو کور مشکلات یو خواته ڈیری گی درسونه مشکلات بل خواته کاروبار مشکلات بل خواته یو غلی چې یو وقت لاړ شي هغه اس کلم بیا نه راځي کنه ز خپل گرافک ډیزاینر او پروډکشن کې به کار کو نو کله چې دی پروډکشن تم لاړم نو خو ویل چې تا افغانې سم کارڈ نه لچې تا ته سوځي فزر کوم دا غېدو جو خپل یو ډیر وړو کې سٹال دا بس ہم غلط ہے کار کو مجھ صرف دکو نہ باندھے وہ سننا جسے پیسے اس طرح کے ہونر سے اگشتا وہ کابل کے ماخلا وظیفہ والا سبھی جب ماقام راجا لگ چوکی کے ناس اس اسی لگی دلی وہ اس کو ہوں گا سوتی خبر کو تصویری تاس تدا کو رکھو تاس وخل ہوئے سیدھا اصلن دو سے دلو لیاقت ہم نہ لے رہی کرایوں نہ خوبیاں بیشی نو لکر سے کرایا اور کو لگا تاج محل کرایا چور کو 5000 روپئے دیا کور کرایا تھا
افغان خبریال میرویس زازای بیا وایي چې تر ټولو سخت د ستونزه د قانوني اسنادو نشتون او په زور بیرته افغانستان ته د افغانانو لیږل دي.
پاکستان کې پټوله کې کډوال بیا ځوانان له څو اړخه ستونزو سره مخ دي. یو لوی ستونزه دا ده چې د ویزو له نشتوالي سره مخ دي او بیا په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت بیا تازه ویلي دي چې د راتلونکي میاشت لا 15 نیټې وروسته به بیا هغه کډوال چې ویزې ختمې دي یا هم قانوني اسناد نه لري افغانستان ته به لیږل کیږي، دلته به نور ځای نه ورکول کیږي. بله لویه ستونزه دا ده چې دلته له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او اقتصادي ستونزه بیا په خپل ذات کې څو نورې ستونزې ورته زیږي چې له رواني او له روغتیايي او د خوراک له ستونزو سره مخ کړی دي. خو په دې ستونزو کې تر ټولو لویه ستونزه همدا ده چې دوی د هېواده ویستل کیږي او هلته ژوندونه په خطر کې دي. نو هغه ستونزه ده چې ټولې یو ډول رواني ستونزو سره مخ کړی دي.
که دا مسایل حل نسی، که څه هم تاسو ویل چې ځوانان له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، دا به څومره نور هم د ځوانانو په ژوند باندې منفي اثر وکړي او که چیرې دوی بیا په زور ویستل کیږي افغانستان ته لیږل کیږي، هلته له څه ډول برخلیک سره مخ کیدلی سي؟
زه شخصا په خپله د داسې ځوانانو د ورته پیښو شاهد یم چې ویزې ختمې دي او نشي کولی چې تمدید یې کړي او یا که غواړي چې هغه ویزې نه وي کړي نو باید ډېرې پیسې ورکړي تر څو هغه ویزه ترلاسه کړي. دوی د خپل د یوې هفتې مصرف هم دلته په سمه توګه نشي ترلاسه کولی. نو که چیرې دوی افغانستان ته ولیږل شي، په دې ډله کې ډېری خبریالان دي، د جمهوري حکومت کارکوونکي دي او د بشري حقونو فعالان دي. دا واضح خبره ده چې هلته د طالبانو له جدي غبرګونونو سره مخ کیږي او دوی سره به جدي چلند کیږي، دوی به زندانونو ته لیږدول کیږي ان تر دې چې ژوند به هم ترې واخیستل شي. نو زه چې ګورم دا ځوانان یو ډول ډېر بد حالات کې دي او اکثرا دا هم وایي چې که چېرې موږ افغانستان ته ولیږل شو یا هم ویزه ترلاسه نه کړم نو داسې وبوله چې دغه ژوند تر همدې ورځې او له دې وروسته نه.
بله، رازوری تاسو خپل ژوند ته خپل په څه ډول حالت کې دغه لته وسیږي؟ څومره وخت کېږي چې پاکستان ته مهاجر سولې؟ ویزه لري نه لري؟ کله چې ویزه اخلي کوم ستونزو سره مخې؟
سلام علیکم، خو وایم چې ویزه لرم، خو دا ویزه نوې کولم دلته لکه اوس ما په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل او دا چې کله ویزه خلاصیږي لومړی به ورته غوښتنه ورکوي او دا غوښتنه میاشتو میاشتو ځنډیږي او د پیسو په مقابل کې به دا ویزه تمدیدی. یوه ویزه شاوخوا 15 کلدار لګښت لري چې دا تمدید شي او دا د یوې کورنۍ لپاره چې شپږو غړي ولري لوی مصرف دی چې یوه کورنۍ باید ورکړي. په ټوله کې د افغان کډوالو او په ځانګړې توګه هغه کسان چې د تېر نظام له پرځېدو وروسته دلته راغلي دي او ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي او بېلابېلو شاقه کارونو ته او حتی د ډېرو کمو پیسو په مقابل کې دوی ډېر کار ته اړ شوي دي.
تاسو خپل اوس مصروفیت لرئ که لرئ څه کوئ؟
زه مصروف یم، له ځینو رسنیو سره راپور جوړولو په برخه کې مصروف یم فریلانس توګه.
نور چې کله بیرون وځې، که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوله، افغانان تر کوم حد پورې پاکستان کې پتنګ دي؟
یو خدا دې چلته ژوندونه په خطر کې دي. بل دلته ډېری خلک چې زه ګورم، حتی هغه ځینې کسان وایي چې والا زه بیخي ځانوژنې ته رسېدلی یم، تر دې حده تنګ شوی یم. نو دلته ګڼ شمېر افغانان ټول یو شکل هغه کسان، حتی زه خپل نږدې همکاران وینم، کوم کسان چې دوه کاله دوه نیم کاله مخکې په کابل کې ما پېژندل، همدلته اوس په هغه وضعیت کې نه دي، او هغه کسان نه دي چې دوه درې کاله مخکې ول. دوی په رفتار کې، د دوی په کردار کې، د ژوند په چارو کې بیخي یو ډېر غټ بدلون راغلی، او واضح چې منفي بدلون دا ټول د دې بې برخلیک انتظار له امله او دلته د ژوند ستونزې او د وطن نه د لرې والي له وجې.
زازی صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې د ژوند مشکلات د انسان پر روانم تاثیر کوي، سره له دې دغه په چار چلند تاثیر کوي. ځوان نسل څومره ځپي دا ډول ستونزې، دا ډول ناخوالې، او آیا بیرته به له دنه پرونی ځوان جوړ شي؟
که چېرې دا حالت همداسې دوام ولري، دغه انتظار چې دوی دلته تېرېږي دا لا اوږد شي، لرې نه ده چې له بعده مرغه دغه ځوانان به یو وخت نه یوازې دا چې هېواد ته به څه ونه شي کړی، حتی د ځان په ګټه به هم یو کار ونه شي کړی. ځکه هر هغه څه چې دوی په ذهن کې لري، هر هغه څه چې زده کړي دي، دا د وخت په تېرېدو سره د دوی له ذهنه وځي، او دوی یو ډول داسې یو حالت سره په مخ دي چې یعنې هغه په عامه اصطلاح چې وایي دوی به لیونی جوړي. دوی په دې ډار کې دي چې ښه دلته خو له دې ستونزو وتلی نه شي، او له بلې خوا بېرته هېواد ته نه شي تللی. که هلته لاړ شي یا هلته به د مرګ لږ وخت سره مخ وي، او دلته که اوسېږي دلته هم په داسې یو ډول ژوند کوي چې واقعي زندان کې اوسېږي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي سلامت اوسئ.
خیر.
پاکستان کې یو بل افغان ځوان چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، وایي سره له دې چې قانوني اسناد هم لري، بیرته افغانستان ته د لیګلو هڅې کیږي، له همدې وجې څخه دای له کوره نشي وتلی.
پاکستان کې خو کډوال پښتون ځوانان دلته نه ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی ته د زده کړو اجازه نشته، د کار اجازه نشته، حتی دوی چې له کور څخه بهر وځي کلی د ځان سره ویزا هم ولري، پاسپورټ هم ولري، یا ځینې هغه کډوال چې دوی دلته ماجر کارتونه ورکړل شوي دي هغه هم د ځان سره ولري، خو د پولیسو لخوا ځورول کېږي، او د دوی څخه په یو نوم او په بل نوم باندې پیسې اخیستل کېږي. ورته جدي ستونزه دا ده چې دوی ته د کار اجازه نشته، دوی زده کړې نشي کولای. ټوله کې هغه حقوق چې ځوانان ورته اړتیا لري دلته ورته رسېدګي نه لري. دا جدي ستونزې دي، او تر اوسه هغه سازمانونه چې په دې برخه کې کار کوي د ځوانانو ستونزو ته رسېدګي نه ده کړې، او دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي، او داسې څوک هم نشته چې د ځوانانو غږ واوري او دغه شته ستونزې ورته حل کړي.
تاسو خپله د یو ځوان په صفت کړه، ته وایې چې څومره ځورېږي کله چې نور ځوانان ګوري چې مشکلات سره مخ دي؟ طبعا خپله هم ورته ستونزې لري. اکثره ځوانانو تحصیل کړی، دوی باید کار وکړي، هغو چې تحصیل نه ده کړی غواړي تحصیل وکړي. دغه څومره په عامه خبره ځورونکې ده چې د ځوانانو لاس پښې تړلي دي.
یو څوک زده کړې وکړي، یو څوک دغه تمه ولري چې دی به کار وکړي، همدې لارې څخه به ځان لپاره یو عاید ولري. نو ډېره ځورونکې ده. موږ که په نورو هېوادونو کې وګورو، ځوانانو ته د کار کولو زمینه مساعده ده، د زده کړو زمینه مساعده ده، او ورته نور هغه څه چې ځوانانو ته اړتیا لري باید مرسته ورسره وشي، خو دلته هغه امکانات نشته دي. او زما لپاره دا ډېره دردونکې ده، نه یوازې زه د ډېرو ځوانانو سره دلته په تماس کې یم چې دوی د لیسانس څخه فارغیان تر ماسټري پورې دوی زده کړې لري، خو دلته دوی په ډېر عادي کارونو کې مثلا یا بولاني پخوي یا چپس پخوي په دې کې کار کوي، خو هغه هم په ډېر ستونزمن حالت کې ورته اجازه نه ورکوي، یو په یو نوم په بل نوم یې ځوروي. نو دا ډېره جدي ستونزه ده، ډېره ځورونکې ده، او ډېر ځوانان ناامیده شوي دي. دوی هېڅ لاره نه لري چې دوی څه وکړي، چېرته لاړ شي. ځکه په افغانستان کې هم واضح ده چې ځوانانو ته یو جدي ګواښ ده، خصوصا هغه ځوانان چې دوی خبریالان دي یا د بشري حقونو فعالان دي. نو هلته هم دوی د جدي ستونزو سره مخ دي او دلته ډېر ستونزې ورته پیدا کیږي هر ورځ او دا ډېر ځورونکی ده نه ماته ټول ځوانان ته او دا په روحي او رواني فشار زیاتوي د انسان د هغه نه وروسته همدې ځوانانو ته ډېر مشکلات پیدا کیږي.
بلې تاسو له روحي او رواني فشار نه یادونه وکړه، دا تاوان چې د ځوانۍ په مرحله کې یو ځوان ویني د روان ځپل کیږي، دغه زیان بیرته جبران کیدونکی دی، بیرته جوړونکی دی.
زه خو چې د ډېر ځوانان سره وینم، یعنی دوی د دې ستونزو څخه ډېر ځورېږي او د دې رواني ستونزو سره دوی مخ دي. یوازینی دلیل همدا ده چې دوی د کار څخه لرې دي او دوی له نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي، بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فکر نه کوم چې داسې ضربه دار اورېدونکي، یعنی دغه یوازینی دلیل همدغه رواني ستونزې دي چې د همدې کار نشتوالي او نورو ستونزو څخه ورته پیدا کیږي. دا اوسني حالات کې ځوانانو ته یعنی رواني مشکلات پیدا کېدل دا ډېر تشویش وړ دي او دا د دوی په آینده او په راتلونکي باندې ډېر ناوړه اغېز کوي.
په آخر کې که همدې ځوانانو ته د تاسو پیغام ولرو، اوس خو وضعیت دغه رقم راغلی ده، دوی خپله د ځان لپاره څه کولی سي چې خپل روان تر یو حده پورې سالم وساتي؟
زه د ځوانانو څخه دا غواړم چې دوی ډېر فوکس په دې باندې وکړي چې مطالعې ته دوام ورکړي، کتابونه ولولي، ځکه یوازینی لاره همدا ده چې دوی د تشویش نه د مشکلاتو نه خلاصون پیدا کړي. دوی باید په دې باندې کار وکړي چې څنګه یو ښه راتلونکی ولري، د یو ښه راتلونکي لپاره باید دوی پلان ولري، ځکه که دوی هر څومره تشویش وکړي، که هر څومره مشکلات په ژوند کې ورته زیاتېږي، دوی باید د خپل وړاندې مبارزه وکړي، ځکه هېڅ بله لار نه لري. او ځوانان خو یو داسې یو قشر ده چې هېواد ولس هر څه په دوی باندې ولاړ دي، راتلونکی دوی ته تمه ده. نو زما غوښتنه، جدي غوښتنه ځوانانو څخه دا ده چې دوی باید دغه تشویشونه نه ډډه وکړي، دوی باید ځان په مطالعه یا په زده کړو باندې مصروف کړي او دوی کوشش وکړي چې د ځان لپاره داسې یو کار پیدا کړي چې په هغه کې بوخت اوسي او دغه سره د دوی هغه تشویشونه رفعي او د مشکلاتو څخه لرې پاتې شي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
شفیع الله عزیزی وای کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي مسایل ګډوډ وي، په پاکستان کې افغان ځوانان د یاد هیواد د پولیسو لخوا ډیر ځورول کیږي. د عزیزی خبرې په مرکه کې اورو.
په همدې اخر ورځو کې کوم تشنجات چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې راغلي دي، متاسفانه چې نور هم دغه مشکلات زیات شوي دي، په خصوصا هغه ځوانان چې لکه خبرنگاران دي یا مدني فعالان دي یا د حقوق بشر مدافعان دي، دوی ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. دوی اوس داسې باواز ډیپریشن کې دي، کورو کې دي، د کور نه بیرون نه وځي، په سختو مشکلاتو کې دوته زندگی کې، البته اقتصادي مشکلات هم ورسره دي چې دوی نشي کولای یعنی هغه خپل روزمره زندگی پاکستان کې مشکل وي سي. نو هغه کومه بودیجه چې دوی درلوده یا راغلي وو، کوم نهادونو چې دوی سره کومک کوو، بخش البته هغه هم اوس ورباندې درېدلي دي. متاسفانه د دوه کالو نه زیات چې دوی پاکستان کې ځوانان پاتې او دوی د سختو ستونزو سره خلاصه پنجه لري.
بله، کړي ځان پاک لره توای څه وخت پاکستان ته لاړی، څه رقم لاړی او ځوان مو څه رقم تیریږي؟
موږ خو په 2022 کال کې یعنی شپږ میاشتې پس سقوط د کابل نه پاکستان ته په قانوني توګه د تورها لارې نه راغلي یاست، یعنی په 1 مارچ 2022 کې. هغه وخت شرایط لږ ښه وو، لږ افغانانو ته ښه وو، دومره زیات مشکلات د هاخوا ته دا نوی کوم حکومت چې راغلی وو د دې مناسباتو مو سره ښه وو، دومره افغانانو ته په بده سترګه نه کتل. ولې متاسفانه ورځ تر ورځې خرابېدو شو، یعنی کور په کور تلاشیګانې شروع شوې، همداسې د ځوانانو یا د افغانانو ځورول شروع شول. یعنی یو شپږ میاشتې ښه وو، پس د هغې ډېر په مشکلاتو او په ستونزو باندې. اوس هم ټول افغانان چې دلته زندگی کوي، یا زه خپله شخصا چې زه دلته یم، یعنی بېخي راته پاکستان داسې خسته کړ شوی دی، ډېر زیات خسته دی. هغه سابقه پاکستان نه دی چې مونږ به ویل اول چې راغلي وو. اوس یعنی مختلفې قضیې د افغانانو په نوم باندې راپاسهی دي او مختلف مشکلات مونږ ته پیدا کوي. همداسې ملک مخکې مې چې اشاره وکړه، د اقتصاد نشته وال یا کوم مصارف ډیر زیات شي. هغه وخت کې چې موږ راغلي موږ به $100 ماتول، یعنی $16 کلدارې به کېدلې، اوس تقریبا 1500 ته رسېدلي دي. یعنې قیمتي خپل په اوج کې رسېدلي ده، همداسې ګار تیل د کور کرایه ټول داسې قیمت شوي دي. نو دلته د سختو مشکلاتو نه تنها زه، ټول افغانان متاسفانه لاسو ګریوان دي.
بله، تاسو له اقتصادي مشکلات نه یادونه وکړل، مصارف څه ډول پوره کوئ؟ هلته کار کوئ؟ ځان سره مو پیسې وړی وي؟ کوم څوک کومک در سره کوي؟ ورځنی ژوند څه رقم مخکې بیایي؟
هیڅوک کومک نه کوي. یو تعداد افغانان چې دلته زندګي کوي هغوی بعضې فامیلونه په امریکې یا په اروپا کې دا ځایو کې چې دي هغوی سره نختي کومک کوي. متاسفانه اول زه خپله ما سره څوک کومک نه کوي، په دې چې زموږ ډېر فامیلونه خواته نشته دي. کوم ګاډی مو یا موټر مو چې درلود په افغانستان دوه هغه هم ګراو کړل، خپل مشکلات مو تر اوسه پورې دلته پرې وچلول. بیا پس د هغې نه بعضې داسې نهادونه وو چې خبرنګاران ته کومک او هغه هم متاسفانه بند شو. نور داسې کوم هوایت نشته چې مثلا لکه یونیسیار دی هم داسې نختي مرستې د مهاجرینو سره نه کوي. بلې انتظار باسو چې زموږ دا کارونه پروسس شي او کوم هېواد مو چې هدف دی هغې ته د خیره ورسي.
کراسولی، تاسو د افغانستان ژوند ته هلته مو څه کول؟ څه رقم مو خپل روزګار چلاوه کله چې تاسو په افغانستان کې وئ؟
افغانستان کې خو موږ په میډیا کې کار کوو، یعنی محلي رسنۍ مو مخکې وړلې، راډیوګانې افغانستان شمال کې، همداسې په کابل کې هم موږ یو لوکل سټېشن درلود چې هلته مو کارونه مخکې وړل. متاسفانه کله چې د نوي کسان یا نوی حکومت افغانستان کې راغی، هغه کوم دونران چې د بهر نه راتله دلته رسنیزې پروژې تطبیقولې، متاسفانه هغه ټول لاړل، رسنۍ همداسې پاتې شوې. هغه کوم مسیجونه چې د راډیوګانو نشرېدل د هغه له طریق د موږ خپل مصارف او اصول زندګي مخکې وړل. متاسفانه اوس هیڅ هم نشته، صرف هغه د رسنیو نوم پاتې دی او ډېرې رسنۍ په افغانستان کې د لاسه ورکړي دي. نه تنها د امنیتي ستونزو د لاسه، بلکې د اقتصادي لحاظ موږ اویا سلنه زیات هم رسنۍ په افغانستان کې لاسه ورکړي.
کله چې تاسو خپل وظیفه له لاسه ورکړه په افغانستان کې، یوازې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوې چې وطن پرېږدې که نور مشکلات هم وو؟
متاسفانه نور مشکلات هم وو. تاسو ته معلوم دي چې رسنیو ته خو داسې بعضې مشکلات هم دي، یعنی کسان چې د جمهوریت په وخت کې وو چې موږ کار کوو، نه خپل مخالفین درلودل، نه تنها طالبان، خپله د محلي زورمندانو هم د خپل رسنیو ته خنډ وو. متاسفانه چې هغه د پامیانه شکل تاسو ته ووایم، د شیطانۍ په رقم باندې، یعنی رسنیو مسؤلین، د رسنیو خبرنګاران، هغه نخبګان زموږ ګیر کې ورکول کېدل. متاسفانه چې تاسو ته اوس هم معلوم دی چې موږ ډېر خبرنګاران هم د اوسم افغانستان په زندانونو کې لرو. نو دا موږ یو ډیپریشن وو. دوم لاول دا وو چې جنکۍ وي زموږ په کورو کې، هغې هم دغه اندېښنه ښودله
که تاسو د یو ځوان په صفت راته وایي، کله چې یو څوک مهاجر کېږي هغه هم بیا ګاونډي ملک ته ورځي، بیا دا ډول چلند ورسره کېږي لکه تاسو چې مخکې په خبرو کې ویل، دا له انساني اړخه، له بشري اړخه څنګه ارزوئ؟
جهان ته چې کوم مهاجر سفر کوي، زی باید هغه خپل د حق حقوق، هغه بشري حقوقونه هغه برخوردار وسي. متاسفانه دا خو زموږ همسایګان دي، باید دغې ډېره لوی امن تخلاص وای. خو متاسفانه هغه مشکلات چې دی د نوي حکومت سره دا خواته لري، هغه په فشارونو په موږ باندې راوړي، په هغه سابقه مهاجرینو باندې راوړي. حکومتي ستونزې دي، نه باید پاکستان خلک او د افغانستان خلک په منځ کې دی یو دښمني واچوي. حکومتونه خپل په منځ کې چې هر څه لري دي، یعنی عام خلک دي په منځ کې نه اچوي، دا ځای نه راغلي، مجبوره شوي پاکستان ته ویجې دې ورته تمدید کړي، ودې نه ځوروي.
بله، که په آخر کې تاسو پیغام ځوانانو ته ولرو چې کله دوی له یو ځای نه بې ځایه کېږي، هغه هر ملک ویالته ځي، څه رقم له ځوان سره سازش وکړي تر څو کومې ستونزې چې مخته راځي دوی ورته تسلیم نسي او بریالي مخکې لاړ سي؟
ټوله دنیا یو ده، اسمان یو دی. تاسو داسې فکر مه کوئ تاسو ته بې ناست دی. کار وکړئ چې هر ځای کې هر مسله لري، هماغه مسله کې بېرته ځان واچوئ، کار وکړئ. که کوم هېواد پیسې کرنسي ډېره ټیټه وي هلته کار وکړئ، خپل زندگی مخکې ویسئ، که جیګه وي هلته کار وکړئ. یعنې هېڅکله بېکاره مه کینئ. تو سره د دې چې تاسو تحصیل کوئ، خپل تحصیلات مخکې کوئ، تاسو خپل روزمره زندگی مخکې ویسئ. ډېر خبرنګار ځوانان چې زه دلته ګورم، ډېر همداسې ډیپریشن مرض باندې اخته شوي دي. متاسفانه دا رواني مشکلات ډېر زیات دي. خو هغې ته همېشه ما دا ویلي دي چې تاسو ډېر فکر مه کوئ، سوچ مه کوئ. که په افغانستان کې وئ، دا زندګي به تېرېدله. که په هر ځای کې اوسئ، نو تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې آینده د اولادونو د کورنۍ زندګي به څنګه کېږي. نو که ډېر تاسو بیا فشار راځي، نو تاسو بهر ته وځئ، پارکو باندې وګرځئ. خو متاسفانه هغې لږ ډارې د پولیس د دې ګرفتاریانو نه، مشکلاتو نه، دا خپله یو ډیپریشن دی. نو بیا مې د دې ته پیغام همدا دی چې تاسو ډیر فکر مکوئ ډیر فکر مکوئ چې آئندہ به وسنګ شي بس نو الله مهربان ده ان شاء الله چې آئندہ مخوي نو تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې فزیکی کارونه سره وکړئ لکه سپورت لکه منډه او همداسې بار بخش کې تاسو کولی شي د جسمانی حرکت وکړئ تر څو د ستاسو د پریشان او کوم رواني ستونزې چې دی حل شي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ تاسو.
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې یاس الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو د درسی ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده. په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله. نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. تر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي. اوس په دغه درس کې موږ ځو د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام دو کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلي چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړی وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیڅ چاته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ تر منځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغلته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینی اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله له خوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنې د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم شي او فرمان وړونکي بندګان واوسي. پرشتیا هم چې دا یو لوی ازموینه و ده ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام د پاره، ځکه ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زویر کړی وو او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قربانی وکړي. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قربانی لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه الصلوۃ والسلام هم ورته وایي، ګران پلاره دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر ځمکه وغځولم او پرې دې سلام، نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به پرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي، هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر ځمکه وغځوي، او د هغه پر ستونې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه الصلوۃ والسلام ستونې پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام څو ځلې تکرار کړ خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام یو پسه د اسماعیل علیه الصلوۃ والسلام د پدیه په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه الصلوۃ والسلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام د قربانی پایله ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام له کړنې او ترکې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لارې تر اوسه ژوندې ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالى د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام او اسماعیل علیه الصلوۃ والسلام د اخلاص له کبله په خپلې مهرباني سره د پسه د اسماعیل علیه الصلوۃ والسلام پر ځای د پیټیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کی، او د همدې لوی قربانی د یادګار په توګه داوود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلرم، په ټولو غنی او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمی ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي، د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او کچیر ځان د انفاق او قربانی څخه وساتي، بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښت ته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ رادیو.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي، او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو او وشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واسق بالله وویل چې په 212 کې د دغه حکمرانۍ دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګیر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړي. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه هغه خوشي کړل شوله. د دغه په ادامه راځو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګنده سولې. د متوکل څخه وروسته اوویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان یې معتصم بالله و چې موږ په تېره موضوع کې وویلې چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وشو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و یا هم د هغو پر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرخلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکوي ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکه چلېدلې. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتي د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتي نو سکه هم یوازې د دغه ملک دا جاري سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړې. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1509 هجري قمري څخه تر 1923 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و. یعنې دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان و. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج و. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه و لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل و.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې عمله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداری او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني تیمورشاه چې په یوولس سوه شل هجري لمریز کال چې د اوولس سوه دو څلوېښت لسیز کال کې زیږیدلی و د پلار د پاچاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د پاچاهۍ مقام ته نومان سو. د شهزاده سلیمان نه د وزیر شاه ولي خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولي خان ووژه او شهزاده سلیمان له پاچاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا و او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیګ سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو. خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته. ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تېروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په اوولس سوه درې نوي زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمړنې سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړې چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په اوولس سوه درې نوي زیږدیز کال کې چې د یوولس سوه یو اویا لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو چې لاسته راوړنه یوازې د فرانسې هیواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړی کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په موخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ سو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د کبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیتون نه ګټه پورته کړه او په مالیه او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاس وهنو او کورنیو خپل منځي مخالفتونو وزیر پتی خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. لږ څه نا څه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور پتکال پرېښود، خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسید او شهزاده محمود واک ته ورسید.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لوري ونیول شو او ړون کړل شو.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس میں پور تکی پہت کی زمر ہم جلال آبادیم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم د جمعی رزونو زکا ماوی زبتا تیادیم تادا فکر چر تکڑے صبح مدچا اولادیم تیرا شیخی گا کی میں واخلی زہم حقا پریزادیم پلر مال من عمر کرو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هستی خکارو تاوزا اصل کیم زاوزا هستی خکارو تاوزا هستی خکارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا Thank you.
کارو تاوزه اصل کیم زه.